د کابل په وخت ماپښین 2 بجې. السلام علیکم. په دې یو ساعت کې زه فریبا ظاهر د افغانستان او سیمې اړوند راپورونه او مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغان حکومت یو پلاوی پاکستان ته تلونکي دی چې لا غیوت سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. دغه راز به د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه د وروستیو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې واوري چې وایي نړیواله ټولنه باید د تروریزم د ملاتړ کابل پر پاکستان مرستي بندي کړي. یو شمیر مدني ټولنې هم وایي چې د پاکستان د شي همکاري او په افغانستان کې د امنیت ټینګښ لپاره باید ملګری ملتونه مداخله وکړي. تفصیل به وروسته راسي. خو لومړی د معمول سره سم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته تللی دی. ترکیه د سوریه دننه د کډوالو لپاره یو خوندې سیمه جوړوي او چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ. د وروسته راسي اول صفی الله ستانکزی د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. سبا ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ شي څو د دغه هیواد لخوا تروریزم سره د مبارزې طرحه وڅېړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت له دریځه ملاتړ وکړ او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د شاشید په وروستۍ خونړۍ پیښ کې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر یو کمیټه جوړه شوې. خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې سبا یو لوړ پړی افغان پلاوی د تروریزم په وړاندې په لمنځوړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رډیو ته ویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلی هاشمی ویل چې اوسې وخت را رسیدلی چې پاکستان خپل هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابت کړي.
وزیر خارجه سرپرست وزارت دفاع
وایي د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته ځي څو هغه طرحه چې د ترهګری زور ډلو په لمنځوړلو کې د پاکستان لوري وړاندې شوی او وڅېړي. دا درې افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړۍ بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو وروسته یې د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر 2 کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل بورسونه بند کړل. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. ښاغلی کرزي نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د پاکستان استخبارات او سرتیری په افغانانو ظلمونه لوروي.
لازم است امروز از موقف حکومت افغانستان رژیم
لازم ده چې نن د افغان حکومت دریزه د افغان حکومت د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس له موقف څخه د پاکستان په وړاندې ملاتړ وکړو. زموږ شکایت او ګیله د پاکستان له عسکرو استخباراتو د چې په موږ ظلمونه کوي. د سترګندونې په داسال کې کیږي چې ولسمشر غنی دوه ورځې مخکې ویل چې د سولې نوښت بل دی ورسته د افغانانو په لاس کې وي او نور بل پاکستان او نه غواړي چې طالبان له دوی سره د سولې خبرو ته کینوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یو کمیټه جوړه شوې ده. دغه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې د دې کمیټې د یادې پیښې له ټپیانو او د قربانیو له پاتې خپلوانو سره مالی مرستې کړې دي. د ښاغلي فیصل په خبره چې حکومت ژمن دی څو په دې پیښه کې زیانمنو شوي کسانو ته د کورونو او دوکانونو په جوړولو کې هم مرسته وکړي. د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او کته په میلیونونه ډالر مالی توان هم واوخت. او د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو د سلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د هلمند نه امنیو یو لامل دغه ولایت ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه ده. ښاغلی رازق نن په هلمند کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وسلو او مهماتو کمښت، ناقانونه کانکیندنه او د سرحد لخوا د وسلوالو مخالفینو راوختل په هلمند کې د امنیت د زیاتوالي لامل شوی دی. جنرال رازق چې د کندهار امنیت قمندان هم دی د هلمند نوزاد ولسوالۍ تللی او هلته د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په داسې حال کې عملیات پیل شوي چې له سم مدیرۍ سي په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو حمله زور اخیسته او ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د مورسته احمد شیبر وایي.
د د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی، وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري پاڅو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواد ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل
های مشترک این منطقه که مهمترین
دا ضروری ده چې د سیمې له ګواښونو سره مقابله وشي. په دغو کې تر ټولو مهم ګواښ سهیونیستي رژیم او افراد دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی، او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمېر عرب او لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیره ګوښه وي، خو روسیه او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي له لرې کېدو سره مخالفت کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داود اوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیې صدراعظم بی بی سی ته تیره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسیون منځلارې ډلې کوي، خو په ورته وخت کې داود اوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه، ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. تر دې مخکې تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالتونو او ترکیې موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 15 کیلومترو په پسور یوه خوندي سیمه به د سوریې دننه جوړ کړي چې ساتنه به یې د سوریې خپلواک پوځ ته چې د حکومت اپوزیسیون دی سپارل کیږي. دغه سیمه د ترکیې سوریې د سرحد په اوږدو یوازینۍ سیمه ده چې اوس د داعش په واک کې ده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر وایي چې تر اوسه د سوریې دننه د یوه خوندي زون د جوړېدو پر سر موافقه نه ده شوې. قرغیزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د ایرویشا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکاتو کنټرول لري کړ. د قرغیزستان ولسمشر الماز بیګ اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. د قرغیزستان او قزاقستان ترمنځ نن په 8 سرحدي مرکزونو کې د ګمرک کنټرول لري شو. روسیه، بیلاروس او ارمنستان هم د دې اقتصادي تړون غړي دي. چین نن د دوهمی پر لپسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ، او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثر شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. د چینایي یان د ارزښت له کمېدو سره د نړۍ د دوهم لوی اقتصادي قدرت اقتصاد ته اندېښنې پیدا شوې دي. او بارسلونا د اروپا د سوپر کپ فوټبال اتل شو. دغه ټیم د اسپانیا بل ټیم سیلویا ته د 15 د 4 ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون له لوري په سوپر کپ کې د لوبو په هر فصل کې هغه دوه ټیمونه مخامخي چې د اروپایي ټیمونو او اروپایي لیګ اتلولي یې ګټلې وي. تر لوبې مخکې د نهو هیوادونو ګرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، مالدوویا، روسیې، ترکیه او اوکراین زر تنه ماشومانو لاسونه یو بل ته ورکړي وو، او ولسونه سولی او اتحاد ته رابلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې دغه مطالبه اوریدلای سي. تکه سره د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستان سره د راتلونکو اړیکو پر څرنګوالي د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزای وای پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او لدې کبله باید نړیواله ټولنه خپل مرستې پرې بندي کړي.
څو ځلی د امریکای سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دی په تیر څو کلو کې چې پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
یو شمیر مدني ټولنې وای ملګری ملتونه دي په پاکستان کې د هغو وسلوالو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو په برخه کې مداخله وکړي چې د افغانستان پر ضد ترهګریز پلانونه جوړوي. د افغانستان د وروستیو پیښو له قربانیانو سره د مرستې په هدف یوې کمیټې کار پیل کړ.
دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو له کلونو راهیسې نشي موادو ته نه ویلې او کوکنارې نه دي کړلې، خو دوی وایي حکومت باید پر ټولو هغو موادو بندیز ولګوي چې نشه رامنځته کولای شي.
خو نصال په هر دفتر کې کیږي، چرسې هم دغسې براله خرڅېږي، دوکان اخلاص دي، امیر او مامورین ورباندې اخته دي، عوام او خواص ورباندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیچا ونه
که وختونو راپورونه همسته او د نن ورځې دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او مخکشي ښځې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی سي. زموږ غله ازادي رادیو لري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماشم تر 9 بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لومړنی مطلب ته ورزو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان حکومت درې لوړ پړو چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د هغې طرحې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره جوړه کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن را سره د کابل په استودیو کې دی. تورمن صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه پلاوی به کله پاکستان ته سفر کوي او نور جزئیات یې څه دي؟
بله فریبا جان، تاسې او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په کابل کې تر روسي خونړۍ او عملو او د وسلوال مخالفینو په وړاندې هغوی چې په پاکستان کې اوسیږي او له هغه ځایه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل بریدونه طرح کوي، د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تر توندو انتقادونو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان رسیال سید ظفر هاشمی وایي چې له افغان لوري به یو پلاوی سبا په دې برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس
ملی امنیت، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي ترڅو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تیر ورځې درلودلې او هغه طرحه چې پاکستانی لوري د وسلوال مخالفینو کوم چې په هیواد کې په هغه هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرح کوي، د هغوی د عملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي. خغلی هاشمی ویل چې ولسمشر په خپل خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپل دې خبرې ته د عمل جامه ورواغوندي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې تر دې دمه د پخواني او اوسني حکومت دواړو هڅې کوم ځای ته نه دی رسیدلی او په کار ده چې دغه موضوع له ملګرو ملتونو او امنیت شورا سره شریک شي. د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرت په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
هر لار، هر امکانات، ټول افغاني حکومت، د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده، نتیجه خلاص نه راوړلې. یوازینی لار همدار چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لار شي.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی له روسي خبرو وروسته کوم چې په هغه کې پاکستانی لوري خپل ژمنه ته وفادار نه ول بل شوی، اسلام آباد په ویرسمي خبر پانه کې ویلی و چې تر شپیتو ضرورت پاکستانیان د ترهګرۍ قربان شوی لا ولامدې کبل پاکستان د افغانستان په کړهو خپويږي. د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلی او ویلی له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډ مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. بله فریبا جان.
بله ترمن سرتخه، په مننه سره دوستانو و موریدل چې جمهور ریاست وایي افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي به اسلام آباد ته سفر وکړي ترڅو له پاکستانی چارواکو سره د راتلونکو اړیکو او هم له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان رول په دې وروسته کې په افغانستان کې ډیر خبرګونونه راولې دي چې په دې لړ کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. شغل کزینن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې ویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او نړیوال متحدین باید مالی مرستې ورباندې بندې کړي. نجا صفوي هم د کابل په سټوډیو کې دا او نور جزئیات اوروي.
بلی فریبا جان، وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په وړاندې خپل دریز بدل کړ، پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د خغلی غنی دغه دریز په سایلو سره نن ویل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې خپل تګلاره مشخصه کړي. خغلی کرزی چې نن د ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت یې غونډه ته خبري کولې، ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف جنگیږي باید د تروریزم ساتونکو سره مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي ویل دا خبره چې د پاکستان استخبارات د تروریزم ملاتړ کوي نړیوال سیاسيون یې هم مني او په کراتو په دې موضوع خبرې شوي. خبرې چې په دې برخه کې د کرزي صاحب خبرې واورو.
څو ځلی د امریکای سیاستمدارانو جنرالانو او د انګریزانو د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دی په تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی بیا جنو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه شي کېدای چې ولس زموږ په راس کې دي بل لاس د دوی په راس کې دي. لاره جو واحده کې لاره جو واضح کې بیا به د افغانستان ملت ورسره ودرېږي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی هم ویلي چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له قلمرو د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. خو په دې غونډه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود بیا وویل په تیرو څو کلونو کې هر کله چې افغانانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي زموږ د ګاونډي هیواد له خوا د هڅې ناکامي شوې ده. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
در طول 35 سال گذشته هر بار
که د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې له اقتصادي نظر په ځان متکی ووسی یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلي متاسفانه زموږ د ګاونډي هیوادونو لخوا تخریب شوې دي او هیڅ کله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په روسي او سورزو کې په کابل او یو شمیر نورو خارونو کې روسي بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. ځینې افغان کارپوهان هم ټینګار کوي وایي چې پاکستان به تر هغه له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیز مالی ملاتړ موجود وي. بلې فریبا جانې
مننه ناجیاس پای وچې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حمد کرزی هغه ترګندونی وور ولې چې وای پاکستان د تروریزم لاټر کوي او پر نړیوالو نړیوالې ټولنې یې ځخ کړی چې باید مالی مرستې پر هغه وات باندې کړی ترلاندې وقفې ورسته بیا هم سره اوسې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې د افغانستان پر ټولو شهرونو کې پر منځنۍ څپه 12.9 او د FM پر 3.15 څپه اوریدلای سي. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر مسایلو تمکیج د افغانستان د مدني ټولنې استاذ د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان مخالف وسلوالو چې په پاکستان کې اوسېږي معلوم او افغان حکومت ته دی وسپاري. دوی ویل طالبان په پاکستان کې غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد حمله ته تمویل د دې ټولنې استازو ویل د افغانستان روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت نور خلکو ته تزغملو نه دی او باید په حق له خلک او حکومت اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې و.
که څه هم له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې طالبان د افغانستان پر ضد حسوي او تمویلوي، خو مدني ټولنې اوس وایي ملګري ملتونه باید د افغانستان وسلوال مخالفین چې په پاکستان کې اوسېږي افغان حکومت ته وسپاري. دا خبرې د مختلفو مدني ټولنو استازیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړې. دوی ویل د هیواد روان امنیتي وضعیت چې هر ورځ پکې ګڼ شمېر بېګنا خلک وژل کېږي نور د زغملو نه دی. د مدني ټولنې یو فعال سلیمان علي وویل
شرایط کنونی که شهروندان ما به صورت گروه گروه آماج حملات انتحاری و انفجاری
په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ ډله ډله هیوادوال د پاکستان د استخباراتو په لمسون د طالبانو لخوا وژل کیږي، زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دی دغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسیږي افغان حکومت ته وسپاري.
د دې ټولنه استازو پر حکومت تاکید وکړ چې په امنیتی، سیاسي او داسې نورو برخو کې دي د خپل نیمګړتیاو لاملونه له خلکو سره شریک کړي سو حل لارې ومندل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې په کابل ښار کې د طالبانو پر لپسې بریدونو ته په کتو سره جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې پاکستان د طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. جمهور رئیس ویلی لدی ورسته به د سولې ابتکار هم افغان حکومت په غاړه واخلي او له طالبانو سره به د خبرو لپاره د پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه ونکړي. د مدني ټولنې بل استازي یوسف امین زازی پر حکومت تور ولګاوه چې په هیواد کې د سولې په ټینګښت او د دې ترڅنګ د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی زازی وویل د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړي دي.
مونږ د افغانستان خلکو ته قانون غوښتو چې د پاسه تر لاندې پورې باید تطبیق شي. په افغانستان کې باید عدالت راشي، سوله راشي، امنیت راشي، مګر متاسفانه چې ورځ تر ورځ د افغانستان وضعیت هم د سیاسي اړخه او هم د نظامي اړخه او هم د امنیتي اړخه په ورځ خرابیږي. اوسنی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور د هیڅ منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې د چپدی ورستیو کې یو شمیر کارپوهانو او د ملي شورا غړو یو هم ویلي چې افغان حکومت د پاکستان له لورې د طالبانو د هڅولو او تمویلولو کره ثبوتونه ملګرو ملتو ته وسپاري او له هغه سازمانه دې وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له هڅولو او تمویلولو لاس واخلي. روسه ملګرو ملتو د مدني ټولنو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو جمهور رئیس بیا ویلي چې یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په عملي لارو چارو خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د مدني ټولنو د استازو په اړه راپور مو واورېده. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه مقالې لیکلې دي چې مهم ټکي به د اسدالله لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شوو غبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی، او ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کېښود. په سر مقاله کې راغلي د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلي وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورځپاڼې په باور د اشرف غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان غبرګون هم داسې و چې د هغه هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي، او د ده دریځ یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریځ ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریځ ستایلی دی. ویسا په دې سر مقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجندا او سرسام مخته ولاړ شي ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته په تمه دي. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله ویل شوی که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي نو وروستۍ څرګندونې به د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولی دومره خو کولی شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د ټولو ناامنیو ریښه په پاکستان کې ده، او زیاته کړې ده چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري او څرنګوالي او په افغانستان کې د سولې خبري راتلونکو. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان او د نورو هیوادونو له همکاري پرته د سولې د خبرو مخ ته وړل امکان نه لري. د دې شورا غړی قاسم محمد امین وقت وایي چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د وسلوالو د لیږلو په اړه خپل دریځ مشخص کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی، او غوره ده چې د دوی په خبره دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ وړل شي. افغانستان په خپل پور کې دغه موضوع څرګنده ده.
د سولې عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاري ضرور ده، بے نڑے والے ٹولنے اور سیمائزو گوانڈی ہوا مطرح ہوا دن سولی پروسہ پر مختلف نشی قبول ہے بنا اند افغانستان حکومت با لمبی دا خبر ہے کہ جمع دا طالبان سر مستقیما خبر کو پخپل ملک کو
بلس مشر اشرف غنی دو دوشنبه پر اس پیو خبری غونډه کې ویل چې لدی ورسته بعد سولې خبرو ابتکار افغانستان پلاس کې وخلی او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی ویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغه کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنگيږي. هغه ویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنگ اعلان په حقیقت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان لمرستو پرتا د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
تر ای مقطعی زمان افغانستان
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینی لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینه برابرې کړي. دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپل وخت په دې شرط باندې چې افغانستان حکومت یې واره خپل ځان پیدا وکړه بیا هم دا مسله داسې نشي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل و نخوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې تاسی هم شاید یاست په روسي کې په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې خنړی پیښه سوي دي 14 سوي دي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د دغه پیښو د قربانیانو او زیانمنو سوي کسانو لپاره د مرستې په هدف یوې کمیټې په کار پیل کړی دی. اجمل تورمن د اجرایی رئیس لمرستیال وین جاوید فیصل سره په مرکه کې لمړی د دغه کمیټې د کار د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. تفصیل اورو.
دغه کمیټه د کابل د ورستیو خونړی پیښو له قربانیانو سره د کومک او هغوی تر رسیدګۍ په نامه نومول شوې ده. دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي تر څنګ په هغه ساحه کې مالی زیانونه چې اوښتي د هغو یو دقیقه پلټنه وسي سروې وسي او د هماغه معلومات په رڼا کې بیا د حکومت له طریقه د خلکو سره مالی مرستې وسي. تر اوسه پورې د دې کمیټې د کار په نتیجه کې متضررینو ته یا هغو کورنیو ته چې شهیدان او زخمیان ور کړي وو د هغوی سره مالی کومک سوی تر څنګ د سرې میاشتې له خوا د ټولو متضررینو سره د کالیو او خوراکي توکو کومک سوی دی چې دغه ستونزه ورته حل سي. د پتن د کمیټه کار کوي چې ټول هغه مالی خسارات چې هغه اوښتي د هغوی دقیقه بررسي وسي او د یوې دقیقې محاسبې له مخې بیا حکومت له هغوی سره کومک وکولی شي.
بله فیصل صاحب، دغه کمیټه موقته ده یوازې د همدغې د پیښې لپاره او که نه خدای مکه احتمالي نورې پیښې که رامنځته کېږي د هغوی د قربانیانو سره به هم د همدې کمیټې له لارې مرسته کېږي.
پرون پر همدغو مسایلو باندې بحث وسو. یو پیشنهاد دا و چې دا کمیټه باید دایمي شي ځکه چې موږ شاید په راتلونکي کې هم ځینې خونړۍ پیښې ولرو او له هغو خلکو سره باید کومک وسي. پر دې بحث وسو چې کمیټه باید دایمي شي او د تل لپاره کار وکړي. بله موضوع دا و چې موږ باید د نجات یا ژغورونکي ټیمونه ولرو. هر کله چې دغسې پیښه کېږي تر ټولو مخکې باید ژغورونکي ټیمونه هغې ساحې ته ورسیږي او په ټولو هغو مواردو کې چې د کومک اړتیا لیدل کېږي کومک وکولای شي. د پټن دا کمیټه دایمي نه ده، اما پیشنهاد دا و چې کمیټه باید دایمي سي تر څو پراتونکو کې په معین وخت او زمان کې ټول ساحو ته رسیدګي وکولای.
بلې، او یو پروسه پښتنه غدا چې د همراستي شری قربانيانو سره کیږي، دا د چاله خو دوی ته برابرېږي.
اضافتاً د کار و امور اجتماعی وزارت په شهدا و معذولینو چې هغوی په دې برخه کار کوي، اما په کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، د کابل ښاروالي، د دفاع وزارت، د احصایې مرکزي اداره، تر میاشت حوادث پر ضد یا د پیښو پر ضد د مبارزې ځانګړې اداره، د سیاتیامی وزارت، د اتاق تجارت په دې کې اتلس ادارې ځای په دفیر ټول کار کوي، اما د فتن د مرستې یا د کومکونو لړۍ د شهدا و معلولینو او کار و امور اجتماعي وزارت لخوا څخه مخته وړل کیږي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل او سم دوی بچو دیش دکې دی احمد چیبر په استودیو کې دی او د افغانستان انړی مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سبا د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي، څو له پاکستان سره د تروریزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبري وکړي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کابل په شاشه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ. د ترکیې سرریاضم وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي څو کډوال ځای په ځای شي پکې. او قرغزستان وروسته تر دې نن د روسیې په مشرۍ د یوې رئیس د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ.
د افغانستان په اقتصادي ډګر کې مهم خبرونه څه دي؟ له سباوون کاکړ څخه به وورو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي وایي ټاکل شوی چې د اپټا تړون د غړو هیوادونو غونډه د رواني میلادي میاشتې د اگست په 18مه په پاکستان کې جوړ شي. د دې خونی د بهرنی اړیکو مسول از درخش حافظي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر درې اړخیز تړون او همداراز دغه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وشي. ښاغلی حافظي ویل پاکستان غواړي په سرجنۍ اقتصادي غونډه کې د افغانستان له منځنی آسیا ته د خپلې ترانزیټي لارې پر تیرېدو ټینګار وکړي. ښاغلی حافظي وایي خو د افغانستان لور هیلمندې چې هند هم په دغه تړون کې شامل شي.
دوی غواړي پاکستان چې د افغانستان د ترانزیټي لارې څخه ګټه پورته کړي او تاجکستان او منځنی آسیا ته ځان ورسوي. یو درې اړخیز قرارداد د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ امضا شي. او زموږ وړاندیز دغه و چې تاجکستان سره جوخت بیا د هندوستان هم باید شامل شي چې سره اړخیز شي. تر اوسه پورې دا ځکنۍ اجازه مشتبه نه دی راکړې.
په خاطر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو هم په پاکستان کې د دغه اقتصادي غونډې لا جوړېدو خبرو کړی وو. خوشحالي حافظي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ دغه درې اړخیز تړون د هیواد په ګټه نه ګڼي، نو وایي چې افغان پلاوی باید د دغه تړون له لاسلیکول څخه ډډه وکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي سږ کال په هرات کې د انګورو حاصلات له 120 تر 125 زر ټن ته رسیدلي دي. دغه وزارت وایي په هرات کې د انګورو او نورو غلو او ترکاریو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې لا 30% پورې زیات شوی دي. دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل سږ کال د هرات د انګورو د حاصلاتو ډیره برخه له ګودره، پښتون زرغون، اوبه، چشت شریف، زندجان او غوریان ولسوالۍ نه ترلاسه شوی. چارواکي وایي سږ کال د هرات کروندګرو او باغدارانو ته د کرنې د برخې د متخصصینو لاښوونې د طبیعي آفاتو کموالی او اورښتونه د دې لامل شول چې په دغه ولایت کې انګور او نور غراجات ډیر حاصلات ورکړي. ښاغلی راشد وویل د تیر کال په پرتله د انګورو په څیر د غلو او ترکاریو په حاصلات کې هم لا توڅخه تر 10% زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې شاوخوا 15 ډوله انګور شته چې بهاته هم ساتلېږي او د کابل په بازارونو کې افغاني د دې بهرنی اثر سره دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني او 15 پوله، یو یورو 8 افغاني او 15 یو پوند شپور نوی افغانی یو لس پوله زر ایرانی تومان اتلس افغانی یو پینزه شپیته پوله یو سودی ریال شپارس افغانی یو پینزوس پوله او د اماراتو یو درهم شپارس افغانی یو نوی پوله.
دستانو تست د ازادی رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ سهار له وود ماشان تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې وصف او وزي اوریدل کیږي. دغه راز کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ راپورونه او خبرونه پر انټرنیټ هم ولولي او هم دغه خبرونه کولای سي چې په ژوندۍ بڼه واوري په دمد ازادی رادیو ډاټ کام. ورزو یوې بلې د افغانستان اړوند مسالې ته. د کونر د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وایي چې ل تیر څو کلونو په خپل مزکو کې کوکنار نه دی کړلی او دوی دا کار حرام بولي. دغه اوسیدونکو وایي چې د کوکنارو د کرکیلې د کاروبار ترګټي زیان ډیر دی. په دې اړه په سرکانو ولسوالی کې د نشې توکو پر ضد مبارزې ریاست یو غونډ جوړ کړی و چې روح الله انوري ورغلی دی.
مولوی رحیم الله عاصم د غونډې برخوالو ته ویل د اسلام په مقدس دین کې د ټولو نشې توکو کاروبار او استعمال حرام دی.
نشې توکي هغه شی عبارت دی چې هغه د انسان په عقل پرده او د انسان په بدن کې سستی راولي. د قران او سنت له مخې دا شان حرام دی. شراب حرام دی، اتفاقا حرام دی، د هیڅ چا په کې اختلاف نشته. اپین حرام دی، اتفاقی حرام دی، د چا په کې اختلاف نشته. چرس حرام دی، اتفاقی حرام دی، نسوار حرام دی.
هغه ول په افغانستان کې چې چارواکي او بهرنۍ مؤسسې یوازې کوکنارو او افیمو ته حرام وای، نور نشه یي توکي په کورونو او دفترونو کې په ښکاره کارول کیږي او په بازارونو کې په ډاګه پلورل کیږي، خو تر اوسه هیڅ چا د مخنیوي نیت هم نه دی کړی.
خو نسوار په هر دفتر کې کیږي، نسوار په هر امیر مخ کې په مامور کې کیږي. چرسې هم دغه سي براله خرڅيږي، دکان اخلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، پولیس او د مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا اول دوی کوکنار نه کری، خو تر اوسه ورسره هیڅ امرستان د کړي. سره د دې چې افغانستان او په ځانګړي ډول کونړ ته د نشې توکو د مخنیوي او د منځوړلو په نوم زیات ډالر راغلل، خو د دوی ولسوالۍ ته پکې هیڅ برخه نه د ورکل شوی.
خاصه زموږ په ولسوالۍ کې دغه ناولې بوټي نه کرل کیږي، نه به زمیدار وکړي. موږ ټول دولت له اطمینان ورکو او نه به د دې سره مینه وکړي، نه به وکړي او نه کوي ان شاء الله. د موازی مخادر بارا په افغانستان کې ډېر پیسې مصرفي د میډیا د لارې، یو روپ ډالرونو ملیونونو ملیونو باندې، خو زموږ کونړ ته او بیا خصوصا زموږ ولسوالۍ ته د موادی مخدر په نامه باندې وزاره ټوټه نه ده راغلې، موږ سره هیڅ همکاري نه ده شوې.
په کونړ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وویل د نشې توکو ګټه افغانانو ته نه رسیږي، بلکې ستونزې او زیانونه یې د دوی په برخه دي.
څو کوکنار وکړو، خاري وباسو وباسو وباسو، اخر هم چې برته خپل حساب وکړو موږ ته په تاوان تمام شوي. د نشې توکو ګټه موږ ته نه رسیږي، نه افغانانو ته رسیږي، نه مسلمانانو ته رسیږي، د نشې توکو ګټه بل چا ته رسیږي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل د نشې توکو په وړاندې ریښتونې مبارزې ته هوډ مند دی او هڅه کوي چې کونړ ته د کوکنارو د محوي د پاره زیات امتیازات ترلاسه او په ولسوالیو کې پرې په عادلانه توګه ټولګټې پروژې ورغوي.
او که موږ تاسو واقعا د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه صادقانه وکړو، ریښتینې وکړو، چې موږ تاسو ګوره ډېره نیکبخته او خوشحاله ټولنه ولرو، هغه امتیازات به انشاءالله کوشش به په ګډه سره کړو چې هغه ترلاسه کړو او په کونړ کې عامل منفعه د ټولو ولسونو د قناعت وړ په متوازن شکل باندې انشاءالله هغه پروژه به په دې باندې پلی او ترسره شي. اجازه ورنکړم چې هغه د یاد وکیل صاحبانو په توسط تقسیم شي یا د احمد محمود هایپ مایل کو.
په افغانستان کې له ترسره شوو څېړنو څرګنده شوی چې اوس مهال په هیواد کې 2 میلیونه کسان په نشې توکو روږدې دي او دا ویره هم شته چې که چیرته د کوکنارو کرکیلا او کاروبار پای ته ونه رسیږي نو د روږدو کسانو شمیر به نور هم زیات شي. نو دولت او عام افغانانو ته پکار دي چې په شریکه ریښتونی حلې ځلې وکړي څو خپل هیوادوال له یاد مرض وژغوري.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي. دوستانو لجمنې سره سم دوا اونیس پروګرامونه اساسي بشري حقوقونه او مخکښ شې هم خبرې دوته چمتو دي. خو تر وې مرکه ورسته اوریدلای سي د تیر یک شنبه په ورځ په پکتیا کې د قومونو سره د ولایت مقام اداري چارواکو او د پارلمان وکیلانو راتلونکي پلان وړاندې کړ. زموږ همکار داوود پان د غو پروګرام په اړه د پکتیا له والی سره مرکه کړې ده چې جزئیات په وورو.
من غوښتل چې د ولس هغه ستونزې چې تېرو دوه میاشتو کې موږ د ولسونو مختلف اقشارونه اورېدلي دي، چې هغه کې علما دي، ځوانان دي، قومي مشران دي، متنفذین دي، د پارلمان غړي دي، او حتی دولتي ادارې دي، د ټولو سره موږ ناسې وکړو، دوی نظریات هم راټول کړو. نو موږ غوښتل چې دا نظریات یو وار بیا د ولس سره مخامخ شریک کړو، خپل پلانونه ورسره شریک کړو. نو هدف هم یوازینی همدا و چې دغسې یو عادت رایج کړو په دې ولایت کې چې هم چارواکي جواب دي دي ولس ته، او هم د ولس هغه انتقادونه او وړاندیزونه او مشورې بیرته اوري. نو دغه اولنی ناستو ډېر خطر سره شو، زه یقیني یم چې دې نتایج به ډېر مثبت وي، ځکه چې موږ دغه روحیه پیدا کوو بیرته په دې ولس کې چې نه موږ ستاسو خبرې اورو، او دغه فاصله چې د چارواکو یا د حکومتي ادارو د ولس په منځ کې را پیدا شوې ده، دغه د لرې کول لپاره یو قدم و. نو کوم وړاندیزونه چې مرکز ته موږ وړل، هغه موږ د ولسونو سره شریک کړل، او هغوی ورباندې اوس خپل یو ګروپي کار وکړو، بیرته خپل نظریات موږ سره شریک کړل. نو زه مطمئن یم چې دا مفید دی د آینده ولسونو لپاره او د آینده نسلونو لپاره، تر څو مور ترقي او بهبود راشي. دې
په دې کې کوم داسې خاص موضوعات تاسو راټول کړي او دغه لپاره حل لار پیدا کړي؟ مثلا تاسو د زرمت ولسوالۍ د انکشاف او د ځین نور ولسوالۍ د انکشافي کارونو په اړه په دې پریزنټیشن کې مواد ځای په ځای کړي، او ولسونه په دې باندې قانع او سدلته کار نه د سوي د کار لپاره تاسو پلان وړاندې کړي او کلیګي واضح کړي.
لکه څنګه چې ته پیږي چې ستونزې په ټول افغانستان کې ډېرې زیاتې دي، او بیا په ولایتونو کې پکتیا ولایت کې د حد نه زیاتې ستونزې دي، او په دې موږ پیږو چې حکومت په دې خاطر انده چې دا ټول ستونزې موږ ورته کوټ کو په مخ کې، خو موږ لومړیتوبونه ورته ورکړي، هغه مهمې ستونزې او هغه زیربنایي کومې پروژې چې دي په هغه اساس باندې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د پکتیا نفوس زیات دی، هغې دپاره د زیربنایي پروژو کې چې دوی غوښتنې دوامداره داول نه دي. یو د مچلغو بند دی، دې سره په څنګ کې د لارې گردیز پټان لار ټرانزیټ کول دي، دې سره په څنګ کې زرمت ولسوالۍ چې ډېره لویه ولسوالۍ ده، نفوس هم زیات دی، د هغې کې یو اداري واحد یا بله ولسوالۍ زیاتول دي، تر څو پورې خلکو ته خدمات په صحیح طریقې باندې دغه شي. همدغسې گردیز د ښار پراختیايي پلانونه دي، تاسو په دې باندې پوهېږئ چې تر څو پورې موږ ماسټر پلان لرو د ښار د پراختیا د انکشاف لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ غوښتل چې ولس سره هم شریکې کړو، او په شریکه باندې لاړ شو مرکز نه وغواړو. نو زه یقیني یم که موږ چېرته په یوه خوله په اتفاق او اتحاد باندې په یو مټ باندې هم د پارلمان وکیل صاحبانو سره، هم د ولایتي شورا غړي، هم سناتور صاحبان، او هغه متنفذ اشخاص چې په مرکز کې دي، هلته هغه ځوانان چې په ادارو کې هلته کار کوي، دا اوس سره په شریکه باندې زه یقیني یم چې په یو خوله باندې موږ د مرکز نه وغواړو او په مرکز فشار راوړو، ځکه موږ پوهیږو چې ستونزې زیاتې دي، او مرکز تر څو موږ متوجه کړي دي، او فشار هم پنې راوست. فشار را مطلب سالم فشار دی، اول باندې راولو چې تر څو پورې پکتیا ته متوجه کړو، ځکه دا د ژوند مرکز دی، یو لوی تاریخ لري مخکې. اوس ته دا کوششونه کېږي چې زمونږ اداري واحدونه بعضې ولایت کوششونه کوي چې وی سي هغې دغه ته چون پزون کې ملته پزون کې وو، زمونږ بعضې ادارې دي چې هغه در څلور ولایتو دپاره کار کوي په دې ځای کې. نو دا کوششونه دي چې دې ځای نه غواړي خلک وی سي، موږ یې دې په مقابل کې دغه کوشش وکړو چې ولس بیدار وکړو، ولس خبر کړو د هغې په ستونزو باندې، تر څو بورو کوشش شریکې دې مخنیوی وکړو.
تاسو خو ویل په پارلمان وکیلان، ولایتي شورا وکیلان، سناتوران، دا خلک به تاسو سره موجود دي په دې پروګرامونو په طرح او ډیزاین کې. نن ورځ څنګه وضعیت دا غونډه د تاسو لپاره څومره خوشالونکې وه؟ سی وکیلان یا خلک، کوم خلک راغلي؟
زه خپله ډېر په ښه نظر باندې ورته ګورم، او نتیجه یې همدغه ځان سره راټولوم چې واقعا دا یو ابتدا وه. په ډېر یو ښه ماحول کې مجلس تیر شو، په هر مجلس کې دغه ډیموکراسي وایي همدې لپاره چې موږ یو چاته حق ورکړو خبرو کولو، او بیرته ځان کې دغه حوصله ولرو چې دغه انتقاد کاغذ نیغي که په تیز ویلي او وی منو. نو نن دا غونډه دغه یو نمونه وه، ولس په دې باندې پوه شو چې چارواکي ما ته ناست دي، او موږ کره خبره په هر لهجه باندې کوو، دوی اورېدو ته تیار دي. نو زه د پارلمان د وکیلانو نه مننه کوم چې دوی راغله، دوی کې اشتراک وکړه، د مرکز نه راغله، همدغسې دغه ولسونو، هغه مشرانو، هغه مدني ټولنو، هغه ځوانانو، ژورنالستانو چې دې کې اشتراک وکړ، ټولو نه د کومې نه مننه کوم، ځکه چې دا یو اولنۍ یو ابتدایي ناسته وه، او دا یو ابتکار و چې دغه ځوانانو په دې ځای کې وکړو، دغه مشرانو په دې ځای کې وکړو، او دې ته به موږ دوام ورکړو. زه خپله ډېر خوشحاله یم.
د لومړی ځل و په تالار کې هم قومي مشران ناست وو، هم وکیلان وو، د پارلمان، ولایتي شورا، مدني فعالان، ټولو په شریکه هم خپل نظرونه وړاندې کول، او هم ترتیب شوی پریزنټیشن واورېد، او له هغه وروسته بحث پرې وکړ. د دې نتیجه د سینې چوڑ به سره وزیدې دی پروګرام.
اول کې خو د پکتیاوالو لپاره یو خزیره ده چې مونږ ټول منکي اختلاف نشته دی مونږ ټول په یو خل باندې یو په یو ټغر باندې کینو خپل د پکتیا ستونزې او بل سره شریکو او نه زیره شه دی هغه دغه دی چې منکي قومیت نشته دی منکي تبعیض نشته دی منکي تعصب نشته دی مونږ ټول قومونه په یو خل باندې خپل ستونزې غواړو د مرکز نه او نه موضوع دا او دویم موضوع چې مومخ کې ویل چې خلک عادت کول دي دغه عامه آگاهي چې ورته په هغه اساس باندې خلک پویول دي چې په دې ځای کې ځکه زما عام ولس په دې باندې نه پوه چې دغه ریاست دغه اداره دغه مسؤلیتونه لري تر څو پورې هغه لاړ چې د هغې نه وغواړي نو دغسې ناستې د آینده لپاره ډېرې بهتره دي د ولس او د حکومت د نږدېوالو لپاره بهتره دي او د ولسونو د ښه امنیت د تامین لپاره بهتره دي ځکه دا یو همغږي پیدا کوي زموږ په منځ کې تر څو بل موږ وکولی شو چې خپل مسایل یو بل سره شریک کړو.
مننه والي صاحب. پیغام به د سید پکتیا نورو ولسونو ته ستا غږ.
زما پیغام د پکتیا درنو ولسونو ته چې ستاسو د تاریخ نه غواړم شریکې کړم ورسره هغه هم دا دی چې موږ تاسو باید د صبر او د حوصلې د زغم نه هم د دې سره په څنګ کې کار واخلو. موږ تاسو د ملک ټول حالت باید وسنجو. آیا زموږ حکومت په دې باندې قادر ده چې زموږ ستونزې په یو ورځ کې په یو میاشت کې په یو کال کې موږ ته حل کړي؟ د هغې درک باید وکړو او دې سره په څنګ کې هغه کارونه چې موږ پوهیږو چې زر نه کېدونکي دي د هغې غوښتنه باید په دغسې عجل انداز باندې وکړو چې موږ وایو چې نه دا کار دې ما ته په یو میاشت کې وشي. د دوی نه زه صبر غواړم او دغه ډاډ ورته ورکوم چې د پکتیا اداره د دوی سره ده دوی ته جواب دی ده.
د پکتیا له والی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریدله. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. اساسي او بشري حقونو پروګرام اوسواري او ترغه ورس به مخکشه شي هم در خبرې سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمې دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستيال سپوږمۍ سادیا ده. میرمن سپوږمۍ د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه چې ولکېږي په دې وروستیو کې زیات سوې دي معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې ټول پویګو ماشومان او تنکیز ونان د هیواد یو ډیر غښتلی او پیاوړی بلل کېږي په دې اکله باید وایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ دي چې همدغه تاوتریخوالي د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري. کموږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه د جنسي تیري له لحاظه ډیر رنځوري او دغه عامار چنن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې سب چوي دي د ډیر د تشويش ور د ټولو ته چې باید ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډیر پروګرامونه لري او د په دې برخه کې ځینې قانونه تر سره کړی چې هغه هم ډیر مهم بلل کیږي. په دې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي نو د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حد پورې په دې برخه کې ډیر پروګرامونه تر سره کړی چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشومانو د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي.
ستاسو په اند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغه سره مخامخ دي یا کورنۍ میندې پلرونه هغه سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دکانونو کې په فابریکو کې په ځینې ځایونو کې کار کوي او د کار فرمال طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي دغه ماشومان مغه بیا هم ویم چې د اقتصاد د نشټوالې لکبل دغه ماشومان اړکیږي چې کار ته بیرونوزی او د باغ ځای کې دوی تر جنسي تیرې لاندې ونیول شي، چې دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان لپاره چې په فابریکو کې، په سرکو کې یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وخت ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره ولري
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفر روشانه اوازه اوریدلسي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومان باندې د جنسي تریکونکو کسان نه مجازات کیږي؟ یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
دا مونږه تاسو ټول ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډېر مشکل ستونزه په افغانستان کې هم ده، چې قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډېر مهم او ستر مشکل هم ده چې قانون نه تطبیقیږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه، ستاسو په اند باید څه وسی چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخاوني ولسی او یا هم دغه پیښه راکمې سي؟
مننه تاسو نه. کدی په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهی سطح لوړ لاړ شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي، یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تیری بسطح راټیټ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری، جو پاک لامو ملسه.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
companies. لورپا تر امریکا لغیا کښې
یي حکومت دې نوار کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه ملوي گھرو مې
کیوسه صاحب چې کیږي
کومه واشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی. مخکخه خزی
احمد شیبریم داونه پخپرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکی پر سره ده. د ایوی ولسوالی د چارو پر مخ پیولل د ایوی افغان میرمن لپاره ګران نه دی. ساحره جان، څه شي دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غونډې په وی ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسي؟
دا جرأت ما ته د زندګی رنګونه دردونه چې لیدلې دي هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګی کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، افغانیت که تشویش لرم، هم پده هم امیدواره یوم چې زمون اردو ملي دی پولیس دی اوس ټول شارو او فلیتا د خدای شای مردمی پنام کې دی د هغه اساس د امیدوار په دې ما کې افغانستان کې ټول هر ازي په دې اساس ډېر امیدوار یم تر اوسه مې چې مبارزه کړې په بې عدالتي بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو موږ ښځې د دې تصمیم واخیستلې یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د یوې مېرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک په هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دي زما سره ډېر همکار دي. حتی موږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه زما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دی. او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موفق نه شي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره زما د ځوان سره دښمنان موفق نه شي او بیا هم موفق نه شي. خو مشکله شته، د ټول ژوند کې مشکله شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکله شته. اما زه د نور دوستانو د مشکله څخه تسلیم شو، بیا ژوند خو نه شي کولی. ما د افغانستان له هوا هوا څخه تنفس کړی دی، ژوند کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده آرام زندگی کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه.
سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره فرزن کار کوو. له هغه سره کوم مشکله در زمون ولسوالۍ په پښتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی کوي. نو پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي، ژوند کوي. نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه یو نظر ګورم، څنګه د دولت نماینده یم. اون ټول اداري کارونه منظم دي، کوم مشکلات پر اوسه خو نشته دي. اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او د مردمي لحاظ.
سهره جان شکیب، د مخکښو شوزو د پروګرام په دې ورستۍ برخه کې کدا پښتنه وکم کې دي چې په افغانستان کې ډېر داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یو ولسوالۍ مخته یوسي. تاسو هغوی ته څه لارښوونه لري؟ څه ورته وایاسې؟ څه پیغام ورکوئ؟ سي
د بل خورن کې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو په دې افغانستان د صنعتي جامعه د افغانستان جامعه نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د صنعتونو ته تسلیم دي. موږ دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو، یا هم دا جامعه په همین شکل په قهقره کې راځي، یعنی انکشاف نه کوي. موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو که راځه راشه د جامعه سره د انعنا سره مبارزه وکړه. دا تصمیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می گل گلزار شي، آرام شي او سل او صفا شي. یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نه شي اخیستلی، بلکې زما زندگی باید زما ژوند دی، باید د خپل زندگی کې تصمیم ونیسم. البته درست تصمیم ونیسم، د فامیل په مشوره کې ونیسم. داسې نه ده چې د خپل هر تصمیم کې د غنم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب، مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیستل.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00400022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15.